ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د دوو بجو په دې خبري غړی کې د خپل قربا مجید بابرنی کې هلي او سلامونه ومني په باجوړ کې د یو 14 ترڅنګ یو شمیر نور کورنی او سیمه ایز راپورونه د خبرونې موضوعات دي د خبرونې پروسته نیمه کې د صلح په لور خبرونه هم لرو خو اول خبرونه د انیسا اجمل نه
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی په باجوړ ایجنسی کې د یو ځای مشر په ګډون شپږ کسان وژل شوی دي وزیر اعظم نواز شریف به سبا لا د افغانستان دوره کوي او میسیډونیا نن په دویمه رسم د خپلو پولیسو د اتو سرتیرو د وژل کېدو په غبرګون ملي ماتم لمانځي اوسته خبرونه تفصیل د باجوړ ایجنسی په تحصیل مامند کې په یوه بمی چاودنه کې د یو ځایي مشر ملک محمد اجان په ګډون شپږ کسان وژل شوي دي نن د میجر رحمت ګل په نامه یو پوځي چارواکي مشال ریډیو ته ویل چې دا د سړک په غاړه ریموټ کنټرول چاودنه وه
بر کمر په مینس کې روډ دی داسې ډاک دی دا سړی د کور را روانو سره د پنځو ملګرو سره دی شپږ کسانو پینډر ګاړی وسلې سور رنګ نو دی چې کوم بیلې ته راغلی دی نو دې کې دا ریمونډ د مکه شوې ده او مکمل طور شپږ وانه کسان مو دي او ګاړی بالکل داسې دی چې پورزه په پورزه وانی نشته ختم دی
په یاد سیمه کې په تیرو سوروزو کې د تاورتا دوه نورې بمی چاودنې هم شوې دي چې په ترس کې د امن لشکر غړي په نخښه شوي د تازه پیښې پړه لاچا نه ده قبول کړې د افغانستان پولیسو نږدې په شمالي وزیرستان کې د پیپلی قبل خیلو او مداخلو قبیلو ترمنځ نن هم جګړو دوام درلود که څه هم په یاد سیمه کې د مواصلاتي سهولتونو د نشټوالي له کبله د مرشوبلي د کره شمیرې معلومولو کې مشکلات دي خو په بنو کې د مشال ریډیو خبریال د ځایي چارواکو اني شاهدانو او سرچینو په حواله وایي چې د سیمه کې په سر په دینخوتو کې شاوخه 15 کسانو ته مرشوبله اوخته ده ځینې رسنۍ بیا وایي د یادو دواړو قبیلو ترمنځ پر روانه شخړه کې تر اوسه شاوخه وسل وختنه وجل شوی او 15 تو پوری نور شوبل شوی دی د حاضر وزیر په نوم یو اني شاهد چې بنو ته رسیدلې بیگانه وخت مشال ریډیو ته د دې جګړې په اړه داسې معلومات ورکړل
چې څنګه جنگ ډېر سخت شوی دی یو په بل باندې تعرض دی یو ډېر منځ کې ډیپو نیول شوی دی زیرمې د وسلې ځکه یو شول او راکټ شول او مزایل شول د 15 کسونو پر مړه او ژبل دا کسونو تصدیق وایي شي
پیپلی قبلخیل او مداخل قبیلې د تیرې یو کال راهیسې د ځمکې په سر پلانجه دي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف با سبالا د افغانستان په دوره سي د پاکستان د خارجه دفتر لخوا نن په خبري شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دي چې د افغان ولسمشر اشرف غنی په بلنه وزیر اعظم نواز شریف سبالا سره د یو لوړپوړي پلاوی په یو رسنی سفر کابل ته سي د خبر پاڼې تر مخه په دې پلاوی کې به د وزیر اعظم مشیر سرتاج عزیز جنرال راحیل شریف د وزیر اعظم مرستیال طارق فاطمی او فارن سیکرټری احساس چودھری هم وي د خارجه چارو دفتر خبر پاڼه وایي چې په دې دوره کې به پاکستانی چارواکي له افغان مشرانو سره د دواړو هیوادونو په تعلقاتو د سیمې په صورتحال او په نورو چارو خبرې وکړي د زابل د ولایتي شورا مشر وایي چې په دغه ولایت کې د برمته شوو 13 مسافرینو له ډلې څخه 19 تنه تیر ورځ ناوخته راخوشي کړل شوي دي د زابل د ولایتي شورا مشر عطاجان حق بیان نن مشال ریډیو ته ویلي چې یاد کسان د قومي مشرانو په مرسته د وسلوالو د یو شمېر قیدیانو په تبادله کې راخوشي کړل شوي دي نوموړي زیاته کړه چې د برمته شوو مسافرینو له ډلې 12 تنه لا د وسلوالو سره دي چې حکومت یې د راخوشي کولو په هدف حسی پیل کړی دی نن په پیښور کې د قبایلی سیمو ستکمونکو د یو احتجاج للارې غوښتنه کړې ده چې باید مرکزی حکومت دې ورسره د وړیا تعلیم په لړ کې کړې ژمنی پوره کړي د قبایلی سیمو ستکمونکو نن د پریس کلب مخې ته د احتجاج پر مهال وویل چې د فاټا د زیاتره ستکمونکو کورنۍ د پوځي عملیاتو له وجې دا مهال په کیمپونو کې ژوند تېروي او د زدکړو خرچې پوره کولو جوګه نه دي دغه ستکمونکي وایي چې که غوښتنې یې ونه منل شوي نو د مالي مشکلاتو له وجې به خپلې زده کړې پرېږدي د قبایلی سیمو لپاره له آفتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ایم ای وای شمالي وزیرستان ته د بې کوره شوو قبایلو د ستنېدو لړۍ دوام لري. د اف ډی ایم ای او چارواکي عمران وزیر پرون مشال ریډیو ته وویل تر اوسه د 350 په شاوخوا کې کورنۍ بیرته ستنې شوې دي. د شمالي وزیرستان د کډوالو د واپسې لړۍ د روان کال د مارچ له 1 نیټې څخه پیل شوې وه. خبرونه د مشال ریډیو نه اوري. په مکدونیا نن هم په دویمه ورځ د خپلو پولیسو د 8 سرتیرو د وژل کېدو په غبرګون ملي ماتم لمانځي. د پولیسو دغه سرتیری د اونۍ په پای کې په شمالي خارګوټي کومانوف کې د وسلوالو پر ضد په جګړه کې وژل شوي دي. د ملي ماتم په ترڅ کې د هیواد په لروبر کې جنډې نیم ځوړندې دي او همدارنګه سیاسي هلې ځلې او د لوبو مقابلې هم ځنډول شوي دي. د مکدونیا ولسمشر جارج ایوانوف وایي د مې د 9 نیټې په سهار د کوسوو او سربیا پولو ته نږدې په پیل شوې دغه جګړه کې 14 مشکوک وسلوال هم وژل شوي دي. د جرمني وزیر اعظم انګلا میرکل وایي په اوکراین کې د 3 فروری د منسک کمزوري ډسبندۍ باوجود جګړه روانه ده او لا هم هلته ریښتونې اوربند نه دی لیدل شوی. پرون په ماسکو کې د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تر ملاقات وروسته میرکل وویل د روس او غربي هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو باوجود باید د یوکرین شخړه په سفارتي هلو سلو هواره کړل شي. نوموړي همدارنګه د ختیځ اوکراین دونیسک او لوهانسک ښارونو کې په روس پلو بلتون غوښتونکو مشران هم غږ وکړ چې د اوکراین بشري مرستندویه قافلو ته دې سیمې ته د ورتلو اجازه ورکړل شي. او په عراق کې پولیس او د یو روغتین چارواکي وایي د 3 ورځې په بریدونو کې چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې وشوي لږ تر لږه 12 کسان یې په ترس کې وژل شوي دي. تر ټولو خونړۍ پیښه په ترمیا خارګوټي کې شوې چېرته چې په ګاډي کې ناست یو ځانمرګي د پولیسو د پوستې سره ځان وچولو. او همدې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول او اوس ریاض موسی خیل تاسو ته د کرن صوبای او د موسم حال وړاندې کوي.
د پینډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګلپورز د پاکستانی روپې مقابله کې د بازي بهر ملکی کرنسو نرخونه سپه دی ډول دي. یو امریکایي ډالر په 1.25 روپۍ غستی کیږي او په 1.25 روپۍ خرڅیږي. یو پونډ په 1.55 روپۍ 50 پیسې او 1.55 روپۍ 50 اویا پیسې. یو یورو په 1.44 روپۍ او 1.44 روپۍ 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20.10 روپۍ او په 20.25 روپۍ. د متحده عرب اماراتو درهم په 20.80 روپۍ او په 30.50 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.65 روپۍ اغستی کیږي او په 1.85 روپۍ خرڅیږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي چې سبا د نهې په ورځ به کوټه کې اسمان شین وي خو پېښور او بنو کې د برېښنا سره د باران امکان دی. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 38 او کمه 11، پېښور کې 26 او 21 او بنو کې 13 او 21 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زمونږ همکارې انیسا اجمل او د موسم حال او د کرم صوبای درته زمونږ همکار ریاض مساخیل وړاندې کولې. د روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. په باجوړ کې د نننۍ 14 په اړه باندې میجر رحمت ګل وایي په شمالی وزیرستان کې یو خپل مندی شخړې یو شمیر کسان وجلی دي. د خپل حقونو غوښتلو لپاره د خیبر پختونخوا حکومت او اپوزیشن یو شو دي. یو شمیر نور کورنی او سیمه ایز راپورونه هم لرو د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو پورې نه خپنی غوري. د دې ترڅنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. ورزو د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور د ورزو. په باجوړ قبایلی سیمه کې د سړک د غاړې د یوې بمی چاودنې په نتیجه کې د ځایي امن جرګې د مشر ملک محمد اجان په ګډون شپږ کسان وژل شوي. ځای خلک وایي چې سیمه کې د امن جرګو په مشرانو بریدونه ډیر شوي دي. د بریت پلالا تروسا چانه د منلی شانواس ترگزینا نور تفصیل ورو
د باجوړ ایجنسی خار هډ کوارټر نه پنور خاطر د تحصیل مامون د پزیګی سیمه کې د سړک د غاړې ریموټ کنټرول بمی چاودنې کې د سیمې د امن کمیټې د مشر ملک محمد داجان په شمول لک تر لګه 15 تنه وژل شوی او د دوی غاړې مکمل تباه شوی دی. د باجوړ ایجنسی د لیویس فورس میجر رحمت ګل مشال ریډیو ته دغه پیښې حال داسې وایي.
د زګي او د بر کمر په منځ کې روډ دی داسې ډاک دی. دا سړی د کور روانو سره د پنځو ملګرو سره د شپږ کسانو پینډر غاړې وسړي سور رنگ نو دې چې کوم دیوې ته راغلی دی نو دې کې دا ریمونډ مکه شوی دی او مکمل تور شپږوانه کسان مو دي او ګاړه مې بالکل داسې دی چې پورزه په پورزه باندې نشته ختم دی.
په تحصیل ماموندو کې د څو میاشتو راهیسې د امنیت وضع ډېره ښه وه خو په دا لنډیو کې د نوګۍ چمرکند پیښې په شمول دغه درېیمه پیښه ده چې پکې زیاتره د امن لخکرو غړي سرکاري عسکري ځواکونه او د پولیسو ضد کارکونکي وژل کیږي. یو ځای خبریال سلیم خان سره مې خبرې وکړې نو هغه وویل چې داسې پیښو سره په اولس کې یره تر زیاته شوې.
دا ځکه چې دا واقعیت معمول دی کیږي خو به هر حال بیا هم د باجوړ کوم غواړي نو باجوړ ډېر ټیم وشو تقریبا 15 میاشتې وشو چې په امن کې تیرې شوې او خلک بیا هم داسې ډاډه شي او راوته او هغه به ګرځېدل خو اوس بیا دا درېمه پیښه وشو لکه نو دا پیښه ځای په ځای بالکل کیږي او د دې سره
او میجر رحمت ګل وای چې د پیښې ځای ته ټول عسکري قوتونه راغلي دي او په سیمه کې تلاشي اپریشن هم روان دي چې ګینې دغه سیمه د نورو کوم خطرناکو موادو نه پاک وګرځوي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د قبیلی سیمو ولسوالۍ چې دغه سیمو سره تعلق لرونکو پارلماني غړو سره د خپلو ستونزو د حل لپاره نشي ملاوي دی خو بلخوا د یادو سیمو پارلماني غړي بیا وایي چونکه په قبیلی سیمو کې د امنیتي ستونزو له امله دوی په پراخه توګه سیاسي فعالیتونه نشي کولای خو د ولس سره د رابطو لپاره ځانګړي کارونه پورته کوي. په دې اړه باندې نور تفصیل اورو د یوې وړې دمې نه پس. د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي پارلماني غړي وایي چې که هم په یادو سیمو کې د نامنۍ له امله دوی په پراخه توګه د ولس سره رابطې نشي ساتلی خو په خپلو حجرو او ټاکل شوي مخصوصو ځایونو کې وخت په وخت د ولس د ستونزو نه ځان خبروي. د باجوړ قبایلی سیمې نه سېنېټر هدایت الله وایي چې په یادو سیمو کې د هدفي وجنو او د وسلوالو لخوا د فعالیتونو له امله دوی مجبور دي چې ولس سره د رابطو ساتلو لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي. بلخوا د شمالي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړی محمد نذیر وایي چې ده د خپل امنیت ساتلو لپاره د پاکستان وزیر داخله ته د خودکار وسلو ساتلو لپاره درخواست ورکړی وو خو وزیر داخله دوی ته د وسلو ساتلو د رسمي اجازت نه انکار وکړو. د مومندو قبایلی سیمینا سینیټر هلال رحمان بیا په خپلو سیمو کې د بشپړ امن خبره کوي او په یاد سیمه کې د امنیتي ستونزو نه انکار کوي خو د ذاتی امنیت په اړه زیاتوي.
پولیټیکل ایڈمنسٹریشن طرف نه ګارد در سره دي دوا چې هغه هر کس په دازمه ضرورت سره دی وخت مطابق نو وی موږ ته پرووایډ کړی دي د لپاره چې موږ په دې چک پوسټونو باندې په تګ را تګ باندې لږ سہولت دي. مشران الحمدلله اوس هم شته دي او زیاتره مشران چې دا هغه وخت 2008 نه مخکې یا 2008 سره چې کله حالات خراب شو نو هغه مشرانو د علاقې نه هجرت وکړ نو دې خلکو دا وخت مطابق هغه علاقو نه هجرت کړی دی. انشاءالله اوس حالات معمول سره روان دي. څنګه د خوځي بیزي علاقو دی علاقې دی حالات معمول سره چې دا خلک به واپس خپل کورونو ته بس تقریبا رسیدلي دي ډېر کم نغه بدې پاتې.
بلخوا د باجوړ قبایلی سیمې یو مشر ملک عطا الله خان بیا وایي چې د امنیتي ستونزو له امله پارلماني غړو سره د ولس رابطه د نشت برابر ده. باجوړ قبایلی سیمه کې د پارلمان په پخوانی غړي اخونزاده چټان هم یو برید شوی وو او د راپورونو له مخه په تیرو څو کلونو کې د قبایلی سیمو ګڼ شمېر ولسي مشران هم وجل شوي دي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونه په دې برخه کې وردو شمالي وزیرستان ته پاک افغان پولي تنګ دی د شمالي وزیرستان د دوو قبیلو پیپلی قابل خیل او مداخلو ترمنځ د ځمکه په سر جګړه لا هم دوام لري. ځای خلک وایي چې په دې جګړه کې له دواړو خواوو درنه وسله کارول کیږي. په جګړه کې د مرګ جوبلې په اړه متضاد راپورونه رسېدلي دي، خو چارواکي وایي په جګړه کې تر اوسه 15 کسانو ته مرګ جوبله اوړېدلې ده. عمر دراز وزیر نور حال راکوي.
د شمالي وزیرستان را رسیدلی راپورونو تر مخه پاک افغان پوله باندې د ځمکه په تنازعه شمالي وزیرستان دوه قبیلو پیپلی قبلخیل او مداخل قبیلو ترمنځ خړه د 1300 ورځو نه روانه ده، چې د متضاد راپورونو تر مخه وصل ویخ کسان وژل شوی او 25 نور پکې ژوبل شوی دي. زناره سنۍ د غشمیره جلا خی ځای خلکو په وینا د غدواړه قبیلې په خلاص مټ یو په بل سپکا او درانه اسلحه کروي او د یو بل نه چینی ولی. شمالی وزیرستان پولیټیکل انتظامی چارواکی وای د غشخړې په اړه دوی معلومات نه لري او د غسیما د پولیس څخه بهر ده. مشال ریډیو په دې اړه د امنیتی فورسز چارواکو سره هم تماس ونیو، نو دوی وویل د غلطا په دې سیما کې موصلتي یا ټلیفوني نظام نشته، نو دوی ته هم د مرګ ژوبلې دقیقه شمیره معلومه نه ده. تحصیل د تاخیل زنه خلک وای دواړو قبیلو ترمن سخته شخړه روانه ده او د غلط عملیاتو په وجه خلک کډه شوی، نو د صلح لپاره هم څوک نشته چې د دواړو قبیلو ترمنځ ډزبندي او صلح وکړي. تحصیل د تاخیل مداخل قبیلې یو مشر ملک غلام مشال ریډیو ته وی دولت باید د مشرانو جرګه د غلطه ولیږي چې دواړو قبیلو ترمنځ ډزبندي وکړي.
یو کول نه دانا روانه دو د فبرې کې ډېر خطرناک خطر څه دلی دي او ډېر زخمیان پکې شوي دي او ډېر حال پکې حالک شوی دی او داسې د څو ښېستانه هوا طرف نه کیم مداخل کوم دی اے طرف ته پیپلی کیم کوم دی شوی دې په میون کې دا تنا دادو او می دا حکومت ته ریکوست کوي چې په دغه لار باندې دیتا داسې جرګه هم قرار کړي د دې په میون څخه دا خبره وکړو او دا جنگ بندی و کوڑا بندی وسی اور ڈور لئی ہاتھ نقصان دے اولتا بالکل دس کرتن رانا دے رحمی نے اڑ لئی ولیا مسئلہ تو تک سے سیدھا روڈ بندے یار بالکل بند ہو امید ہے ریکویسٹ کی وچ دے کولا داس سوال جڑسی دا رحمی ہوندا وستینی دا دل پشاور دا بنی تر مندا کل کو.
مشال ریڈیو تا دسی میں سا خزر ائے وائی چ دا غلطا جو بلشوی کسان افغانستان تا دا درملن لا پارا وڑلی شوی دی. یاد دی وی چ دین اوڑان دے ہم دا غدواڑو قبیلو ترمنز دزما کے پتن ازا بندش خڑا رامنست شوی چې پکې سپکا او درانه اسلحه کارول شوی او دواړو لورو نه مرګ ژوبله هم شوی وا. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د تاریخ پانه
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویی ننداره
او خاص کر دا چندر گپتا موریا پا زمانے کے چی شاہباز گڑے او دا چار سادہ دا سلطنت ہو پی خور خو زبردست دے او غطا بدی توی دا گلون و خار
یخنیانو کی با دا زی ونٹر کیپیٹل چی ہو نا پی خور اور سمر کیپیٹل ہو کابل ہو
دا ہر گل پاوراز پا پاوکم درے او دا ہر زیارت پاوراز پا پاوکم یو لس بجی
اور دونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د گلګت د هلیکاپټر پیښه کې د مړو شوی او جوبل شوی کسانو خپل خپلوان او د متعلقه ملکونو اعلی چارواکي پاکستان ته رسیدلی دي. بل طرف ته د انډونیشیا جوبل سفیر د درملنې لپاره سنگاپور ته ولېږل شو. په دغه اړه نور تفصیل د اسلام آباد ریاض مساخل راکړي.
د خارجه دفتر لخوا جاری شوی خبر پانی تر مخه د فلپاین یو وفد چې پکې دوه نائب وزیران او د ملشوی سفیر کونډا او زوی شامل دی پاکستان ته رسیدلی دي. هم دا راز د ملیشیا، انډونیشیا، ناروې او هالند نه هم مختلف پلاوی اسلام آباد ته راغلي. د خبر پانی تر مخه خارجه دفتر کې خصوصي سیکرټري امجد حسین سیال د ډلو سره ځان له ځان له ملاقاتونه وکړه او ورسره د جوبلو په درملنه او د مړو خپل خپل وطن ته د لیږلو په چارو تفصیلي خبرې وکړې. د مختلفو ملکونو نه راغلي ټولنو کې ډاکټران او نور کارپوهان هم دي. څوک چې به د جوبلو درملنې او ډي ان ا ټیسټونو لړکې د پاکستان مرستې کوي. همداراز که ضرورت پیښ شو نو کولی شي په لټنو کې هم د حکومت سره مرسته وکړي. د دې ترڅنګ د انډونیشیا جوبل شوی سفیر د علاج دپاره سنگاپور ته ولېږل شو. په دې موقع په نورخان ایئر بیس د انډونیشیا سفارتخانې غړي او وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ هم موجود وو. میډیا سره خبرو کې د وفاقي وزیر وینا وه:
نن ورځ د انډونیشیا د ښاغلي سفیر دپاره د دعا ورځ ده. هغه موږ نن د علاج دپاره سنگاپور ته ولېږو چې هلته یې ښه علاج وشي. د نوموړي د رغېدو دپاره ټول پاکستان قام دوا کوي او دغه لړکي وزیر اعظم نواز شریف هم خصوصي هدایات جاري کړي دي.
د ذکر وړ ده چې د تېرې جمعې په ورځ د ګلګت په نلتر سیمه کې د پوز یو ایم آی 11 هلیکاپټر را پریوتو پیښه کې د ناروې او فلپاین سفیرانو په ګډون اووه تنه مړه شوي او ځینې نور جوبل شوي وو. پیښه کې د لینڈ سفیر هم جوبل دی. سوک چبان نن ماخام د علاج د پاره خپل وطن ته ولېګل شي. د ناروی د سفیر او انډونیشیا او ملیشیا د سفیرانو د کور ودانو مړي به د ډی ان ا تصدیق وروسته خپل خپل وطن ته لېګل کیږي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اردن کو تاسو مشال ریڈیو تا غوگی ستاسو پام دو قبائلی سیمونا دو بے کورشو خلکو یو موضوع تراکر رو. قبایلی سیمو لپاره د قدرتي افتونو سره د مبارزې د ادارې چارواکي وای شمالي وزیرستان نه د بې کوره شوي خلکو د ستنېدو عمل د مارچ 1 نیټې نه پیل شوی دی او تر اوسه دوام لري. چارواکي زیاتوي روانه مرحله کې د یو کم 150 نورو سیمو خلک خپلو کورونو ته ستنېږي. د عمر دراز وزیر نور تفصیل اورو.
قبایلی سیمو لپاره قدرتي افتونو سره مبارزې اداره ایف ډی ایم ای چارواکي وای د واپسۍ اوله مرحله سټیج 1 فیز 1 کې د تحصیل سپین وام دوه کلی 315 خاندانونه واپس تانه شوي. دوی وایي دولت واپس تانه شوي کډوالو ته هر ډول اسانتیاوې ورکولو هڅه کوي. ایف ډی ایم ای چارواکي وایي اول مرحله سټیج 1 فیز 1 کې 90 نور کلی د واپسۍ شامل دي چې پکې شپږ د تحصیل سپین وام او زنا د میرلی تحصیل سیمه هم شامل دي چې واپسۍ لپاره تیاری روانه ده. د قبایلی سیمو لپاره قدرتي افتونو سره مبارزه اداره ایف ډی ایم ای ایجنسی کوارډینیټر عمران وزیر وایي 315 خاندانونه واپس لیږل شوي او اوس هم دغه واپسی مرحله روانه ده.
نوموړی
وایي د 90 کلیو ګڼ شمېر نور خاندانونه د واپسۍ لپاره تیاری روانه ده خو دقیقه نیټه یې معلومه نه ده چې کم کلی او په کم ورځو به واپس لیږلی شي. د شمالي وزیرستان یو مشر ملک غلام مشال ریډیو ته وویل واپسی د زنخ کار ده.
میر واپسی کو امید پہ اعتماد سے نو گلی سے میر آلدہ سنگے پروگرام کی تعلیم ہم کریں گے بھی روزگار ہم کریں گے بھی میر سکیم نہ کنینا سے بھی دی او مخیر آم ہم کریں گے خبر دو نار پر ریتان سمرہ دی پی دی ریدہ خواہش تائی میر وزیرتان تا نظر وقفلہ لکھتا مندہ کل کو او آلدہ وزیرتان کی سکیم نہ کنینا سے بھی اور ڈیویلپمنٹ پدا بندے دا میر پائی سے خارسی
دا ایف ڈی ایم ای زنا چارواکو دا نمنا خودلو پشرت مشال ریڈیو تاوے چٹولا واپسی پا 15 سٹیجونو مشتمل دا او هر یو سټیج کې درې فیزونه شامل دي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو
د سولې پر لور.
یو ناسا بدرنگ شو پستر کو بانیم تو رتے رشو ایسن نری دل بس داغا مڑی مراد
ہر طرح گر بدرنگ زکر چی داغا من لجون دا سرنست دا
غلط فیمی دا چی پا گولو بانی با نظریہ سوچ و فکر چکم دے ختمی گی دا دا سولی آواز دے آدمی تشدد آواز
دے مگا خیان دے امین دی نور نگواری چی مرد بیگنا زامنو خواد تا بتونی تا کینی طول تا خپل پلاو غوری چی نور ور بند کی
ور وقت پا وقت جاتی گی ضرورت دے خبر دے چی داغا ور سنگ مر شی
د خپل منځیو شخړو د حل سوله ییزې چارې او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د سولې په لور خبرونه به په راتلونکي ګړای کې زموږ همکار بشیر ګواښ نه واوري. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوس تاسو په یو بلې موضوع ته راګرځوم. د خیبر پښتونخوا حکومت فیصله کړې ده چې د اپوزیشن ګوندونو سره به په شریکه د روانې میاشتې په 12 نیټه د خپل جایز حقونو لپاره د پارلیمان د ودانۍ نه بهر احتجاجي ناشته کوي. نور تفصیلات د اسلام آباد د خپل همکار احمد الله په راپور کې اورو.
د خیبر پختونخوا حکومت او اپوزیشن ګوندونو د گوادر کاشغر اقتصادي راهداري د اصل لارې بحالي د بجلی بقایا جاتو او په صوبه کې د لوډ شیډنګ خاتمه په شمول د یو شمیر مهمه مسلو د حل لپاره په 12 مئی د پختونخوا هاوس اسلام آباد نه د ریلی راويستو او د قومي اسمبلی نه بهر د درنی ورکولو اعلان کړی دی. دا فیصله د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ کې شوی ایوی غونډه چې پکې د اپوزیشن ګوندونو غړي هم موجود وو وکړې شو. د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړي فرمان وای چې زمونږ صوبې ته خپل جایز حقونه نه ورکړې کیږي او د خپل حق غوښتو لپاره وفاقي حکومت موږ په احتجاج مجبور کړی یو. بلخو د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي اسمبلی غړی احمد خان بادر مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د صوبې د حق لپاره به یې ګوند په دې ریلی او درنه کې ضرور ګډون کوي. مشال ریڈیو چکل د سیاسی چارو کارپو ایمل خٹک نه تپوس وکړو چې د خیبر پختونخوا حکومت با ترکم حد د احتجاج د لارې خپل غوښتنې په وفاقي حکومت اومنی. یاد دیوی چې روان کال په فروری میاشت کې عوامي نېشنل ګوند یو ټول ګوندیز کانفرنس را بللې وو چې پکې د یاد ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلی وو که حکومت گوادر کاشغر راهداري منصوبې په پخوانی نقشه کې بدلون وکړو نو ترې نه بعد کالا باغ ډیم په شان مسله جوړ کړو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
وایس آف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په داسې حال کې چې خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي ټاکنو لپاره هلې ځلې روانې دي، خو څو ورځې وړاندې د کوز دیر په زمینی انتخاباتو کې د ښځو ووټ نه اچولو سره د زنانو د حقونو لپاره کارکوونکي اندېښمن دي. که دغه حالات وي نو د کوز کچ جمهوریت دعوې بې ځایه دي. په دغه اړه د اسلام آباد ریاض مساخیل دا تفصیل راکوي.
د مئی په 8 نیټه د خیبر پختونخوا کوز دیر حلقہ پی کې 95 کې د زمینی ووټونو دوران صد پاسه 350 زرو کې یوې زنانه هم ووټ نه دی اچولې چې ورسره د بشری او زنانو د حقونو د پاره کارکونکي او د سیاسي چارو کارپوهان فکرمند دي او وایي که په دې معاملې الیکشن کمیشن کاروایی ونکړه نو بیا د بلدیتي نظام نه د خوالي تما ابستا. مشال ریډیو سره خبرو کې د سواد سره تعلق لرونکي ګل خندانی وې په کار دا چې زنانه په سیاسي میدان کې د سړو سره اوګه په اوګه ودرېږي. دوائی
د خطو دپاره لټول نه زیات اهمیت د ووټ ته ولی لاغې وجه دا ده چې زمونږ له نیمې نه زیات آبادي د خطو ده او خطو ته مسلې هم ډېرې زیاتې، بلکې سړي دا فیصله په هر څه بهر وکړي چې ستاسو به موږ ښځې نه راوځي زمونږ به هم نه راوځي. دا بالکل غیر قانوني طریقه ده او ډېره غلطه طریقه ده. ولې چې خطو ته حق حاصل ده چې هغه د خپل ووټ استعمال کړي، نو په کار ده چې هغه ووټونه حکومت نامنظوره کړي چې په کمې کې د ښځې ووټ نه استعمال شي.
همداراز د سیاسي چارو کارپوه خبریال سلیم احمد وایي بدمرغي ده چې پاکستان کې زنانه د ووټ لپاره راوستل او نه راوستل دواړه فیصله ناری نه کوي او باید چې دا کار ودرول شي.
کومه د لوکل ګورنمنت د سیستم ته وګورو چې دا ولې دی، نو دا د دې لپاره دی چې د هغه غنه आवाज راوچت شي چې دا مسلې چې دی او د چا کار چې کول غواړي، نو هغه سره دی او که خزه ده چې د هغه आवाज راوچت شي او هغه ته نمائندګي ملاوي شي، نو چې یو سیګمنت اف سوسایټي هغه تاسو د سره د ریپرزنټیشن نه او د نمائندګۍ نه محروم کوي، نو دا هغه پرابلم بس سولف شي. یو طرف ته د هغه 50% آبادی دا او بل طرف تا سیاسی پارٹیاں نے جدی اگور لگے نہ ور گئی نو دا یو سیٹ کمنٹری دا چدا پکے باندھ دا او دی الہات چے نو پکار دے
دا خبرہ کمون راتلون کی الیکشن کمیشن دا یو آزاد او خپلواک ادارے پہ ہیس لیدل غواڑو او دا چ جمہوری عمل دے پسم ڈول مخ پوڑان دلال شی نو ضروری دا چنن الیکشن کمیشن دا کچھ دیر پٹاکنو ایکشن واخلی نو دا بد راتلون کی دا پارایو مثال جوڑ شی ریاض موسیٰ خیل مشال ریڈیو اسلام آباد
اوریدونکو تاسو مشال ریڈیو تا وګی پختونخوا کې د غرمه دوه نیمې بجې شوې دي د خبرونو د لنډیز لپاره مای خپل همکار انیس اجمل ته ورکوم
د باجوړ جنسه په تحصیل مامن سیمه کې په یو بمی چاودنه کې د یو ځایي مشر ملک محمد اجان په ګډون شپږ کسان وژل شوي دي. نن د میجر رحمت ګل په نامه یو ځایي چارواکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې دا د سړک په غاړه ریموټ کنټرول چاودنه وه. د یادې پیښې پړه تر دې دمه چا نه ده قبول کړې. د افغانستان پولي تنستې په شمالي وزیرستان کې د پیپلي قبلخیلو او مداخلو قبیلو ترمنځ نن هم جګړو دوام درلود. که څه هم په یاد سیمه کې د مواصلاتي سهولتونو د نشتوالي له کبله د مرګ ژوبلې د کره شمېرې معلومولو کې مشکلات دي، خو په بنو کې د مشال ریډیو خبریال د عیني شاهدانو سرچینو په حواله وایي چې د ځمکې په سر په دینښتو کې شاوخوا 50 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وا سبا له د افغانستان په دوره سي. د پاکستان د خارجه دفتر لخوا نن په خبري شوي خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د افغان ولسمشر اشرف غني په بلنه وزیر اعظم نواز شریف سبا له سره د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ کې په یو ورځني سفر کابل ته سي. د زابل د ولایتي شورا مشر وایي چې په دغه ولایت کې د برمته شوو 1.5 مسافرینو له ډلې څخه 19 تنه نن راخوشي کړل شوي دي. د زابل د ولایتي شورا مشر اتاجان حق بیان نن مشال ریډیو ته ویل چې یاد کسان د قومي مشرانو پر مرسته د وسلوالو د یو شمېر قیدیانو په تبادله کې راخوشي کړل شول. نن په پیښور کې د قبایلي سیمو زده کوونکو د یو احتجاج له لارې غوښتنه کړې ده چې باید مرکزي حکومت دې ورسره د وړیا تعلیم په لړ کې کړې شمني پوره کړي. بلخوا د قبایلي سیمو لپاره له آفتونو سره د مبارزې اداره وایي شمالي وزیرستان ته د بې کوره شوو قبایلو د ستنېدو لړۍ دوام لري او تر اوسه د 300 په شاوخوا کې کورنۍ بیرته ستنې شوې دي. مقدونیا نن په دویم رسم د خپل پولیسو د اتو سرتیرو د وجل کېدو په غبرګون کې ملي ماتم لمانځي. د پولیسو دغه سرتیری د ونې په پای کې په شمالي خارګوټي کومانوو کې د وسلوالو پر ضد په جګړه کې وجل شوی دی. او د جرمني وزیر اعظم انګلا میرکل وایي په اوکراین کې د 3 فروری د مینسک کمزوري ډسبندۍ باوجود جګړه روانه ده او هلته لا هم رښتونی اوربند نه دی لیدل شوی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونو لنډیز درته زموږ همکار انیس اجمل وړاندې کولو. اوس ته پاکستان نه خبرېدونکو د ځینو ورځپاڼو اداریو ته زموږ همکار رابع اکرم خان کتنه کړې. راځي چې دا وګورو.
د اردو ژبې اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د پاکستان حکومت د ترهګرۍ خاتمې لپاره خپل کوشونه کوي، خو د دې جنگ حتمي نتیجې حاصلولو لپاره یو اوږده موده پکار ده. ادارې وایي خیبر پښتونخوا د ترهګرۍ نه د ټولو زیاته متاثره ده او هغه ټول عوامل کم چې ترهګرۍ ته وده ورکولو کې بنیادي کردار لوبوي هم په دې علاقه کې موجود دي. نو دا اوس د وخت تقاضا جوړه شوې چې حکومت په ترهګرۍ کابو موندلو لپاره سخت نه سخت اقدامات وکړي. ادارې زیاتوي خیبر پښتونخوا ضابطه فوجداري 1379 تر لاندې یو نوټس جاری کړی دی. هیله ده چې په دې عمل درآمد سره به پترهګرۍ کابو موندلو کې کامیابی ترلاسه شي. ادارې په وینا خیبر پښتونخوا او بندوبستي علاقو نه بېشماره ماشومان د 300 کالو راس غیب دي. دا چرته دي په دې اړه پوره چانبین پکار دی او د وسلوالو سهولتکار که څوک هم وي هغه ته سزا ورکول ضروري ده، خو د دې په لړ کې د قوانینو استعمال احتیاط سره کول پکار دی. ادارې لیکي د ضرب اس اپریشن له وجې د ترهګرۍ په پیښو کې ډېر کمواله راغلی دی، خو وقفې سره د ترهګرۍ پیښونه دا احساس پخیږي چې دا ختمولو لپاره به نور اقدامات کول وي. مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي الیکشن کمیشن لخوا په قواعدو کې ترمیم له وجې په مقامي انتخاباتو کې د امیدوارانو په هلو سلو کې د وزیرانو او ټول اسمبلۍ غړو په برخه اخستو پابندي لګول شوې ده. مخکې به دا پابندي صرف صدر، وزیر اعظم او وزیرانو پورې محدوده وه. ادارې لیکي د دینه د هغه امیدوارانو د شکایاتو ازاله به وشي د چا په حلقو کې چې به د حکمران ګون غړو د خپل د خوښې د امیدوارانو حمایت کولو. ادارې وایي مقامي انتخاباتو په اړه عام تاثر دا وي چې اولس د حکمران ګون امیدوارانو په حق کیږي. دا تاثر صحیح دی او که غلط، خو منتخب نمائندې که د مقامي انتخاباتو امیدواران د انتخابي مهم چلولو نه ودروي، نو د دې به په مقامي انتخاباتو ښه اثر نه وي. جنګ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي، پاکستان او بنګلادیش ترمنځ په میچونو کې بنګلادیش یو ورځني او شل اوریز میچونه وګټل او پاکستان په ټیسټ سیریز کې کامیابی حاصل کړه. نو د دې صورتحال په تناظر کې د پاکستان د کرکټ لوبډلې کارکردګي ښه کولو لپاره پکار ده چې نوي لوبغاړي مخکې راوستل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه لیکي، په کوز دیر کې په تیرو زمینی انتخاباتو کې ښځې د ووټ اچولو نه منع کړل شوې او داسې لومړی ځل نه دی چې داسې فیصله وشوه. دې له وړاندې هم ښځې د ووټ د استعمال نه منع کړل شوې دي. بلخوا ایسوسیټډ پریس لیکي، د امریکا او افغانستان ترمنځ هغه تړون د جون تر پای پورې ختمیږي، د کوم له مخې چې امریکا د افغانستان د هوایي حدود کنټرول او انتظام کوي. د دغه دواړو مقالو مهمې برخې له فرخنده اسد ناورو.
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه لیکي، د خیبر پختونخوا په دیر کې په تیرو زمینی انتخاباتو کې ځایي مشران او سیاسي ګوندونو فیصله وکړه چې ښځې به ووټ نه اچوي او دا شانې ښځې د خپل بنیادي حق نه محروم او ساتلې. د کوز دیر په حلقه پی کې 95 کې په زمینی انتخاباتو کې امیدوارانو هم دا ومنله چې ښځې به په دغه ووټونو کې برخه نه اخلي. ورځپاڼه لیکي، دا لومړی ځل نه دی چې داسې فیصله وشوه. دې نه وړاندې هم ښځې د ووټ د استعمال نه په څه طریقه منی کړل شوی دی. په ډیرو سیمو کې دا ویل کیږي چې د انتخاباتو په ورځ د ښځو له کوره وتل او بیا ووټ اچول د روایاتو خلاف خبره ده، نو باید داسې ونه شي. د مئی په 8 نیټه د پاکستان الیکشن کمیشن د هغه ټولو امیدوارانو نه دا پوښتنه کړې چې ولې په کوز دیر کې ښځې د ووټ اچولو نه منی کړل شوی دی. ورځپاڼه لیکي، کچیرې په دغه زمینی انتخاباتو کې امیدوارانو ارادتن داسې کړي وي، نو باید دغه انتخابات منسوخ کړل شي او بیا له سره دغه وشي چې ښځې هم پکې برخه ولري. او داسې باید نه یوازې په دیر بلکې په ټول ملک وشي چې په روان وخت کې ښځې څوک د دې حق نه محرومه نه کړي. بلخوا ایسوسیټډ پریس لیکي، د امریکا او افغانستان ترمنځ هغه تړون د جون تر پای پورې ختمیږي، د کوم له مخې چې امریکا د افغانستان د هوایي حدودو انتظام کولو. د دغه تړون د ختمېدو سره به اوس نه یوازې ډېر نړیوال پروازونه منسوخ شي، بلکې د دغه هیواد فضايي حدود استعمالول به هم ګران شي. ای پی لیکي، کچېرې داسې وشي نو افغانستان به نو فلای زون جوړ شي، کومه چې د موجوده حکومت لپاره د اندېښنې وړ خبره ده. دغه هیواد به نه یوازې د نورو مالی مشکلاتو سره مخ شي، بلکې دغه به په روانو د نړیوالو هیوادونو لخوا په پرمختیایي کارونو هم اثر پرې باسي. د افغانستان فضايي حدود چې د اروپایي او ایشیایي هیوادونو ترمنځ یو کوریډور دی، سارنۍ د 2000 کال راهیسې د امریکا په مشرۍ کې ائتلافي ځواکونه او یا نورې نړیوالې کمپنۍ کوي. بلخوا نړیوالې هوایي کمپنۍ لکه امیریټس، ترکش ایئرلاین او ایئر انډیا کابل ته ځي او ډېر بیا د افغانستان فضايي حدود استعمالوي. د افغانستان د سیول ایویشن تر مخه دغه هیواد هر کال 3.3 میلیونه امریکایي ډالره د فضايي حدودو په استعمالولو ګټي. ای پی لیکي، باید افغان حکومت د امریکا سره د دغه تړون د ختمېدو وړاندې د فضايي حدودو د څارنې او کنټرول لپاره سو متبادل انتظام وکړي او د مالي زیان نه د بچ کېدو لپاره په وخت ځان لا غم وکړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د افغانستان په خوست کې یو شمیر سیاسي شنونکي او د مدني ټولنو غړي وای چې د افغان حکومت له لوري د نوو والیانو په ګمارنه کې ځن په دې هیواد کې د حالاتو د کړکیچن کېدو، د ناامنیو د ډېرېدو او په حکومتي ادارو کې د انارکۍ او خپل سره لامل شوی دی. نجیب الله علي خیل یې تفصیل وړاندې کوي.
د دوشنبه په ورځ په خوست کې د ولسواکو قوتونو د همکاري شورا مشر سخی جان سرحدي مشال راډیو ته ویل چې
وضعیت داسې شوی ده چې په ټول افغانستان کې د والیانو د نه موجودیت په صورت کې وضع ټوله کړ کې چرته خلک ولسونه د افغانستان موږ چې څومره ورو دې ته سترګې په لاره دي چې په افغانستان په ټولو ولایاتو کې ښه قدرونه او ښه والیان مقرر شي تر څو چې دا وضعیت تغییر وسره وکړي.
د ملي احساس ورځپاڼې مسؤول مدیر سپین روان نورزی وایي چې د ملي وحدت حکومت مشرانو سره له ډېره انتظاره بیا هم د څو نوی والیانو په ټاکنو کې هم پوره دقت نه دی کړی.
په هیواد کې د سیاسي یا د لوړو پوستونو
تشې ډېرې نامنۍ رامنځته کړلې، خلک په اندېښنه کې واچول. بیا هم موږ داسې وینو چې دیوالیانو په ټاکنه کې لکه څه ډول چې لازمه ده سره د دومره انتظار ډېر دقت نه کېږي.
لیکوال او ژورنالیست زاهد شاه انګارم وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی باید دیوالیانو په ټاکنه کې له ډېره دقته کار واخلي.
ولی په یو ولایت کې د ولسمشر یا جمهور رئیس استازی دی، نو په کار ده چې د دې په ټاکنه کې د ملي وحدت حکومت مشران له جدي پامه کار واخلي.
په همدې توګه سیاسي شنونکی یوسف انتظار د والیانو په ټاکنه کې د ځان د نورو اغیزو تر څنګ په حکومتي ادارو کې د بې انضباطۍ او انارشۍ د منځته راتګ خبره کوي.
دلته امنیتي حالات د یوې بره نه بلې ته مخ په خرابېدو روان دي، او همدارنګه په انارشۍ او بې انضباطۍ په ادارو کې رامنځته شوې ده.
د یادونې وړ ده د 2014 کال د سپتمبر په 9 په افغانستان کې محمد اشرف غنی د نوي ولسمشر او ډاکټر عبدالعبدالله د حکومت اجرایي رئیس په توګه لوړه وکړه. که څه هم له هغې نېټې خواوشا اونیمې میاشتې تېرېږي، خو لا هم د حکومت دفاع وزیر او د ډېریو ولایتونو د والیانو څوکۍ تشې دي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز 625.
په قبایلي نظام کې د اصلاحاتو لپاره کارکوونکي غیر سرکاري تنظیم شوال لخوا د پښتونخوا په 400 ضلعو کې یوه جرګه وشوه چې پکې د قبایلي ایجنسو مشرانو، وکیلانو او پخوانی ججانو نه علاوه د پاکستان لسو پارلماني پارټو نمائندګانو ګډون وکړلو. دوی په فټاکې په اصلاحاتو خبرې اترې وکړې او مرکزي حکومت او گورنر پښتونخوا نه غوښتنه وکړه چې د گورنر خیبر پښتونخوا په مشرۍ کې دی په دې لړ کې یو غټه جرګه راوبلل شي. په دې اړه د پېښور نه د شبیر احمد جان دا راپورټ اورو.
د جرګې ټولو مشرانو د مرکزي حکومت، د پاکستان پوز او گورنر خیبر پښتونخوا نه غوښتنه وکړه چې د فټا اولسترۍ بنیادي حقونه ورکول لپاره عدالتي نظام وغځول شي. د دغه غونډې تابعیا کوونکي غیر سرکاري تنظیم شوال یو مشر اجمل وزیر مشال لیډو ته د خپل غوښتنو په حق لوویل:
متواباتي صاحبنا، زه دا غوښته کوم چې د فټا ریفارم کمیټي پولیټیکل کمیټي دې راوغواړي او کمیشن دې هم راوغواړي. یو سیټ ته د کمیشن کې نه وي، بل سیټ ته د کمیټي کې نه وي. د خپل گورنر صاحب چیر کې پخ کې چې کم دې موږ سفر شاد
شمالی وزیرستان سره تعلق لرونکي د فاټا گرینڈ الائنس مشر ملک خان مرجان وایي:
د قبایلو لپاره اوس پورې د اصلاحاتو کم عمل شوی دی، بشمول پارټي اکټ ایکسټینډ کول. معلومیږي داسې چدا ورځیا کول دي. مونږ دا فیصله کو چې مونږ یو منتخب فاټا کونسل غواړو. دا د پخپلا انسازیو کی کاغه په صوبې کې ځانزم کول غواړي، کا ځان ته صوبا غواړي. دا د قبایلو د مسایلو حل دی.
جرګه کې برخه خستونکې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي د خیبر پښتونخوا مشر ارباب مجیب وایي:
دا که مونږ په اسلام آباد کې یا د پېښور په ایر کنډیشن کمرو کې دا منځنۍ پښتونخوا د راتلونکي فیصله کو، دا به زما په حق ډېر ناروا کار وي. دا منځنۍ پښتونخوا د راتلونکي دا هغه فیصله حق چې کوم دی آد منځنه پښتونخوا ولسمه کولی شي.
می اجمل چې پخوانی د سپریم کورټ جج او په FCR کې د اصلاحاتو کمیټه مشر هم پاتې شوی دی وایي چې د پاکستان آئین کې فټا خو د پاکستان برخه ده، خو له هغه بنیادی حقوقونه چې د پاکستان نور وګړو ته ترلاسه دي د فټا ولستا نه دي ترلاسه.
وخت قسمت دې دا چې هغه 247 لاندې هغه ټول آئین چې کوم چې فاندامنٹل رائټس ګارنټی کوي هغه اوور رائټ کوي. برابرۍ نشته دا فټا خلکو او کی سټیټیزن شری داغو کې سره برابرۍ نشته. نو دا ډیسکریمینټری لا دی، دا ختمول پکار دی او دي ته هومن رائټس ورکول پکار دی.
د پامونډا چې د جرګې د مرکزی حکومت او گورنر خیبر پښتونخوا نه غوښتنه وکړه چې د فاټا لپاره دی یو منتخب فاټا کونسل جوړ کړي شي، او دین علاوه د اصلاحاتو په اړه دی گورنر خیبر پښتونخوا په خپل مشرۍ کې یو غټه جرګه راوبلي چې پکې د فاټا سره تعلق لرونکي ټول مشران ګډون وکړي او خپل نظر شریک کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
سلیم زاده د شمالي وزیرستان یو ولسی سندرغاړی دی چې د جګړې له کبله د خپلې سیمې څخه بې کوره شوی دی. سلیم زاده نابینا دی او د حکومت نه غوښتنه کوي چې مرسته ورسره وکړي. زموږ همکار سیلاب محسود ورسره خبرې کړي چې په دغه راپور کې اورو.
سلیم زاده د قطبی وزیرستان رزمک بوری خیل کلی ورسه دونکای اولسی سندرغاړی د لوشی په دکړه سندرې ویایي. د دژوند سرنګ تیریږي او د ژوند غټ ارمونیه سادای دا او ځن نور پښتانه مې ځن وکړه چې کومې په دا رنگ دی. عمر د څومره دی؟
عمر مې 28 کاله دی.
د سترګو نظر دې د کله نه بایله لای دی؟
بستر کی نظیر میں کام ہوا یا ڈاکٹر ان سے جڑلا یا ڈاکٹر ہوتا ہوں کہ دا کہتے میر نہ کوئی دسوائے اے تو بستر کی نظیر کام سوائی نہیں
دے سندرو دے تربیت استاد دے شتا او کنا
مو تے کی میں سندر دے ڈاکڑلے اے مو یو وستو زے نمایے دو نور اسلام اغ دے پسندر اے پوی کڑلا
دے جوان دے غٹ ارمون دے کوم یو دے
مو دے جوان غٹ ارمون دا دای بستر کے میرے وای انسان میں لی چلائے وای کہ دا انسان دی سرانگے ہارمون ہارمون کے دا ہارمون میں پیرا کی جینا
دے مشال ریڈیو اور دن کی تبا دے خپل خوش سندرا ہویا اے
ولنا دا تو درتا وای اے وکنا او وکنا او نو دے مو یاری پڑانگے مابے لامایا
سلیم زدہ گلا او ہم غشتنا وکڑا چزاں دے ضرب از پوجی عملیاتو متاثر کڑا یم خون میں دمرا تڑ پرچا اون ملیا قومی شناختی کارڈ شتا دے ذمہ وار چرواکی دے دغا دواڑا راکی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا
مشال ریڈیو ته غوږی اوس فخر غلې د بنیادی خپرونې د تاریخ پاڼه نن د تاریخ پاڼه کې د پیښور معبد خان جماعت په حق معلومات درکو کوم چې د لرغونی آثارو کارپوهانو او تاریخ استادانو په وینا مغول گورنر معبد خان په کال 1480 کې جوړ کړو او د خیبر پختونخوا د ټولنې پخوانی آباد جماعت ته د دې پروګرام کوربه زموږ همکار خالد خان دی
گران اوریدن کو پیخور کے دا معبد خان جماعت پاک لویلی کی گی چه دا نہ صرف دا پیخور بلکہ دا ٹول پختونخوا پخوانے او تاریخی آباد جماعت تے چه دا مغل بادشاہانو شاہ جہان او اورنگزیب پا وقت کے دا ہر وقت دا پیخور گورنر مرزا لورا سبیک چه دا معبد خان پنوم مشہورو جوڑ شوے دے او دا تاریخی جماعت نہ صرف دا خپل دور یعنی دا مغلو دا فن تعمیر یو مثال اڑاندے کوی بلکہ دا پیخور خار کلا او دا لکن مسلمانانو د یووالی او د عبادت زه هم دی چرته چې اوس هم د جمعې پورز او بیا په خصوصي توګه د اختر مانځله د لری لری نه خلک راځي نن زموږ د پروګرام موضوع په پیښور کې د محمد خان صاحب دغه جماعت ته او د لرغونی آثارو کارپوهانو او مورخینو سره د باس پرانا کې به دا معلومات درکو چې دا جماعت کله اول جوړ شوی دی او د دې جماعت بانی محمد خان څوک او د سیکانو په وخت کې دی جماعت څومره ظلمونه لیدل دي او اوس د دې جماعت د ودانې د پینټینګ خطاته او د فنی تعمیر څه حال دی پیښور پوهنتون کې د لرغونی آثارو د سانګې استاد او سیرنکار پروفیسر ډاکټر نعیم قاضي په وینا د معبد خان جماعت په کال 1480 او اویایم په منځ کې جوړ شوی دی خو دی وایي چې دغه جماعت کې خو نه د چا د نوم کتبشته او نه د دې جوړېدو د نیټې څخه ثبوت ملاویږي
چونکې دلته کې اس څه لیک نشته چې پاغي باندې د جماعت په باره کې چې دا په دې دور کې جوړ شوی دی یا د فلانکي کس په نگرانۍ کې جوړ شوی دی دا سیس صدقه نشته. خو چونکې د جماعت نوم چې دی مابد خان نوم سره منسوب دی نو د دې نه دا پته لګي چې دا جماعت چې دی دا مابد خان جوړ کړی و.
دا خبره د پېښور پوهنتون د لرغوني آثارو څانګې استاد پروفیسر ډاکټر ابراهیم شاه چې دا مابد خان په جماعت کې د پی ایچ ډی څېړنې هم کړې دي تاییدوي او وایي چې د مابد خان دویم په وخت د بالاحصار کلی سره نږدې دا پېښور دننه دغه جماعت جوړ شوی دی.
دې جماعت ته ټولو روایتو کې مابد خان جماعت ویلی شي څوک ته مابد خان صاحب جماعت وایي. اوس دا مابد خان صاحب جماعت دې ته ولې وایي دا ډېره یو کنفیوزنګ خبره ده. تاریخي طور باندې که چېرې موږ وګورو نو د دې جماعت باره کې چې کومدنه ذکر نه چته د مغولو په همصر تاریخ کې شته دی نه چېرته د دې جماعت نه داسې کتبه میلو شوی ده چې هغه موږ ته دا وایي چې دا جماعت مابد خان جوړ کړی دی. دا د ډېر مخکې نه یو روایت را روان دی چې دا جماعت چې کوم دی نو مابد خان صاحب سره ایسوسیټ کیږي او هغه سره منسوب کیږي.
دا مابد خان جماعت چې دوه لوی مینارو په منځ کې درې لوی ګنبدونه جوړ شوي دي دا کوم لاندې چې د غټ غټ ستنو یا د پیلرز په مدد د مونځ لپاره یو لوی هال جوړ دی. د هال دننه په چت او پیلرو د خپل وخت د پینټینګ د قرآن پاک آیاتونه او نور خطاطي شوې ده کوم چې د پروفیسر ډاکټر نعیم قاضي په وینا د مغول وخت د فن تعمیر عکاسی کوي.
چې کله موږ د دې جماعت سټایل اف آرکیټیکچر چې دی د فن تعمیر چې دی هغه ته ګورو نو دغه فن تعمیر چې دی بالکل کله کده شاه جهان اخرنی دور د اورنګزیب د شروع دور په دغه کې فټ کیږي. یو ټایم د سیو چې پای کې دی کله کړي ریلیکس پاتې شوی دی او هم په دغه دور کې کله کا زیات تر مشران چې دی نو هغه دادا کې چې ردا په دې دور کې بجوړ شوی نو هغه چې دی تقریبا شپاړس سوا شپیتم نواله اویا کالو پمنس کې د لس کالې چې دی په دې دور کې چې دی د جماعت کله کده کیږي چې دا په دې دور کې جوړ شو نه 1660 1670 کې دا جماعت جوړ شو.
دا چې مابد خان سوکو او هغه د چا په وخت کې د پیښور او د کابل گورنر پاتې شوی په جواب کې ډاکټر نعیم قاضي وایي
د دې مابد خان خپل نوم چې هغه مرزا لورا سبیګو او د دې ټایټل چې هغه مابد خان د دې پلان نوم چې هغه زمانہ بیګو او دا هغه ټایټل هم لقب هم چې هغه مابد خان نو دغه شانتي پلار چې هغه مابد خان اولو او دا مابد خان دویمو.
ویل کیږي چې دا میرزا لوراسا بیگ یا لوراسا خان پلار زمانہ بیگ هم د مغول بادشاہ جهانگیر په وخت کې د پیښور گورنر پاتې شوی او بیا د هغه زوی مابد خان سلور زلی د شاه جهان او د اورنګزیب بادشاہ په وخت کې د پیښور او کابل گورنر پاتې شوی. ډاکټر ابراهیم شاه پدیکلا وایي
دا چې دویم مابد خان دی یعنی مابد خان اول زوی دی نو د دو ځله چې موږ سره شاه جهان په وخت کې دغه ملاویږي نو هغه په 1652 او په 1658 کې د گورنر د دې صوبې اپوینټ شو. لومړني وخت کې خوده زر واپس شو بل صوبې ته بدلیو شو او په 1658 کې چې بیا شو نو بیا د تقریبا تر 1662 پورې د دې علاقې گورنر و. دا کابل او پېښور تر اټک پورې چې کومنه دا یو صوبه و. دغه دوران کې شاه جهان د تخت نه لری کړی شو او اورنګزیب تخت باندې راغی. اورنګزیب هم د خپل ځای باندې پاتې کو د گورنر په تور باندې.
خو بیا د مابد خان جماعت امام او خطیب مولانا یوسف قریشی چې د دې جماعت په حق له یو کتاب هم لیکل دی وایي چې کله مغول بادشاہ جهانگیر مجدد الف ثانی گرفتار کړو نو مابد خان گورنر د دغه عمل مخالفت کړو نو ځکه د گورنر د چوکې نه لری کړی شو.
مابد خان رحمت الله علیه د دې وطن گورنر یو طرفه د گورنر او بل طرفه ډېر مذهبي شخصیت دا حضرت مجدد الف ثانی رحمت الله علیه دا بری دی خاص چې کوم وخت جهانگیر حضرت مجدد الف ثانی رحمت الله علیه گرفتار کړو دا لومبنه جرنیل چې دی دا خلاف د بغاوت اعلان کړو هغه پر جدوجہد جاری ساتلو چې جهانگیر په دې مجبور شجاعت مجدد الف ثانی رحمت الله علیه رها کړ.
ډاکټر ابراهیم شاه د مابد خان دویم د بیلابل دورونو په حق لوای چې مابد خان د ځای خلکو سره ډیره مینه لرله او هم د وجوا چې ځای خلکو به هم ډیر قدر او عزت کولو او بیا چې کله په اخیری ځل د دې سیمې گورنر شو نو د باچا له اړخه ورته د ځای قبایلو خلاف د عملیات کولو امر وشو چې هغه پر عمل ونکړو نو ځکه د خپل چوکې نه لری کړی شو.
د بیا 1668 کې د اورنګزیب په وخت کې گورنر بیا مقرر شو د دې علاقې دوه کال پورې وو. بیا لړ بیا 1673 کې چې کوم دی یو کال لپاره تقریبا گورنر مقرر شو او اخیری ځل باندې چې گورنر شو نو اغا هغه وخت کې د ته چې کوم کار حواله کړو اورنګزیب چې د دې قبایلو ته یو تادیبی کاروای یا د دې خلاف تادیبی کاروای یو قسم سزا ورکول د پاره چې کوم نه دی راولېګو خو د بادشاه د دغه مطابق چې کوم نه دغه ریکوایرمنټس مطابق چې کوم نه کار اون کړی شي غالبا یو وجه یا په بل وجه باندې نو دې د خپل آفس نه لری کو او دې بل ځای ته ولېګو
ڈاکٹر نعیم قاضی وای چې پیښور خار کې د مابت خان جماعت رومبی جماعت نه دی بلکې د دې نوړان دی د پیښور خار سره نږدې په اکبرپوره کې د اکبر بچا د وخت یو جماعت دی او بل په پلو سپیرانو کې د شیخ امام الدین د مقبره سره یو جماعت دی دغه شان په پښتونخوا کې د سوات او ډیګرام په مقام د محمود غزنوی جماعت په حق لویل کیږي چې دا د دې سیمې د ټولو نه پخوانی او د پاکستان دریم لرغونی جماعت پروفیسر ڈاکٹر نعیم قاضی دا اکبر پوری او دا پلو سپیران دا جماعتونو په حق لا وای
د دین علاوه چې موږ وګورو نو په دې پلو سپیرا کې شیخ امام الدین صاحب مزار دی د ایسر په خوا کې جماعت ته او چونکه شیخ امام الدین صاحب چې دین او هغه بدل د کې خپل عبادت پېم کو او مراقبه کې ودل کې نو دل کې جماعت خامخه جوړ شي دغه جماعت باره کې دا رچدا تقریبا په کال 1453 یا 1453 کې دا جماعت په کم موقع چې دا مقبره جوړېدله څه خلک داسې وایي چې دا جومات د دې مقبرې نه لږ مخکې جوړ شوی و نو هم دغه جومات موجوده دور کې په پېښور کې د ټولو نه زیات زوړ او په خپل اوریجنل فارم کې زموږ سره واحد دغه نښه د پلوسی پیرا کې دا جماعت چې کوم موجود دی نو دغه دی
دغه شان پېښور کې د مابت خان جماعت نه علاوه د قاسم علي خان او گنج علي خان جماعتونو په حق لا مولانا یوسف قریشی وایي
د محبت خان رحمت الله علیه درې وروڼه نور هغه ډېر تکړه او ډېر ایماندار خلکو او یو جماعت د قاسم علي خان بل جماعت د گنج علي خان او د بل جماعت د دلاور خان دا هر یو رور یو یو جماعت په دې پېښور کې جوړ کړی او دا ټول جماعتونه ډېر تاریخي حیثیت لري
ویل کیږي چې د سکانو په وخت کې د محمد خان جماعت مینارې ځایي خلکو ته د سزا په تور استعمال شوي دي او د سکانو د حکومت مخالفین او نور جنایتکار به د دې جماعت د مینارونه پانسي کولی شو او تر ډېر ساعته پورې به د هغوی مړی د عبرت په تور ځوړند و ډاکټر ابراهیم شاه په دې کله وایي
مونږ په تاریخ کې اورو چې د سکانو په وخت کې چې کوم دی د سکھ حکومت مخالفین یا هغه نه منونکي چې کومونه هغه به د مابت خان صاحب د جماعت مناری نه رازونډول اندر شی طرف ته او هغه به تقریبا یو یو ورځ چې کوم دی یار ډیر وخت لکه مطلب درځ نه لکه کم وخت لکه ډیر ګنټي هغه به ځوند وو د دې وجنه چې خلک یې ویني او خلک تماشو کی
ډاکټر ابراهیم شاه وای په خبر کې د اور لګیدو په وجه د مابت خان جماعت ته هم نقصان رسیدل او د هغه ځنې پینټینګ او خطاطي په خپل اصلي حالت کې نو پاتې شوی
او هغه ور چې کوم دن هغه د ګزټیر د وینا مطابق هغه د جماعت ته راخور شوی کله چې ما په جماعت کې دی پینټینګ سوکتل او هغه د جماعت هغه حصہ چې هغه اندر شی طرف ته ده چې پاغه کې ما وکتل نه هغه پینټینګز دیم وو او پاغه باندې لغوندکی د لوخړې آثار لا تر اوسه پوری وو مقصد دا دی چې د دې رینوویشن نه لغوندکی مخکې دا آثار ډیر واضح بو
دغه شان ډاکټر نعیم قاضی وای چې د مابت خان جماعت بیا رغونه او مرامت د نور لسمې صدې په اخر کې شوی او
بلډینګ چې دی نو هغه دی خو په دې کې چې کم ډیکوریشن دی پینټینګ دی هغه په دوباره په اغه نخو باندې شوې دي چې کم پای کې موجود وي خراب شي وي خو موجود دغه نخې آثار موجود نو ما غو ډیزاین نه په دوباره بیا شوې دي او د دې لپاره ارتستان چې دینو هغه د هندستان نه راوختل شي
د محمد خان جماعت امام او خطیب مولانا یوسف قریشی چې د تیر 500 کالو نه د دې جماعت امامت کوي وای په کار دا چې د دې جماعت رنگ وروغون یو ځل بیا وشي
شیخ او خان په دور کې د کار شو جماعت پر مسجد بیا د هغه نه بعد نه شي دې د وجنه بکار دی حکومت ته چې په دې باندې خصوصي نظر کی او دې جماعت کې چې کم دې کې رنگ وغیرہ خراب شوی دی چې څه پلاستر کې فرق راغلی ډېر نه خرچه دا دا خرچه دی کې او دې جماعت صحیح دیکھ بھال د نگرانی دا دې په فرایز کې
خو بیا ډاکټر نعیم قاضی وای چې مابت خان جماعت یو تاریخي او لرغونی حیثیت لري او په کار دا
چې د لرغونی آثار د محکمې لاندې د دې جماعت مرمت او بیا رغونه داسې وشي چې د دې خپل اصلي حالت ته پکې زیان ونه رسي.
دلته کې محکمه اوقاف هغه دلته کې د جماعتونو په خپل تحویل کې اغستی دي، خو چونکې د ایسره ایکسپرت نشته، ارکیالوجست نشته چې د دې مرمت په څنګه کیږي، نو بس چونه ورکه یا د سیمنټو استعمال وکړه. او د قشنت قاسم علی خان جماعت او گنج علی خان جماعت چې دی دا غیسرم د قحال شوی دی، کله کله بلډینګ دا غی اغه خپل کم سټایل چو کم زړې نخي چوي تقریبا ختم دی، اغه دوباره نوی ماډرن ټایل سره او سیمنٹ سره چې دی اغه دغه کړی دی.
اوریدونکو د محمد خان جماعت د خطیب مولانا یوسف قریشی په وینا په دې جماعت کې 15,000 خلک منځ کول شي، او بیا د جمعې او د اختر د مانځه په وخت کې د جماعت نه بهر په سړکونو او دکانونو کې هم د جمع منځ کیږي. دا تیر وختونو په شان په محمد خان جماعت کې اوس هم د عام خلکو سره د خیبر پښتونخوا لوړپوړې چارواکي لکه گورنر، وزیر اعلی او وزیران په خاص موکو د دې جماعت دننه منځ کوي. د بده مرغه د دوی پام د دې جماعت خپل اصل حالت کې دا مرمت کولو او خیسته کولو ته نه ګرځي. تر بل او نه پورې خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړي. دا خدای پامان.